سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپږ صفی ولستان ایزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو کو
د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې اداره وایي نن او سبا د هیواد په نهه ویشتو ولایتو کې د ورخت وړاندوینه کوي د دې ادارې د اعلامیې په اساس بدخشان تخار کندوز بغلان پنجشیر نورستان کونړ لغمان ننګرهار کاپیسا کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې د باران تالندې برېښنا او سیلونو اټکل شوی دی د هوا پیژندنې د ادارې له اټکل سره سم د افغانستان په شمالي شمال لویدیځو لویدیځو جنوبي جنوب لویدیځو ختیځو جنوب ختیځو او مرکزي ولایتو او همداراز سالنګونو کې د تیزو بادونو اټکل هم کوي د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل منځ کې لکتنې وروسته په یو ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د ټولګډونه سیاسي چوکاټ د رامنځته کېدو غوښتنه وکړه په دې اعلامیه کې چې په بیجنګ کې د وانګي او اسحاقدار د چهارشنبې د کتنې په پای کې خبره شوه د طالبانو له رژیمه غوښتل شوي چې منځلاري پالیسي غوره کړي ترهګرو ډلو ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد کار واخلي او له ګاونډیانو سره ښې اړیکې ولري دواړو خواوو په افغانستان کې د بشري وضعیت او اقتصادي پراختیا په برخه کې د نړیوالې ټولنې د ملاتړ غوښتنه هم کړې ده شاوخوا سلطنو افغان کډوالو د پنجشنبې په ورځ په لندن کې د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت مخ ته مظاهره وکړه او رواندا ته د افغان کډوالو د استولو پر پریکړې اعتراض وکړ د بریتانیې رسنیو د راپور له مخې په مظاهره چانو کې هغه افغانان هم شامل وو چې په افغانستان کې له بریتانیې پوځیانو سره کار کړی وو د مظاهرې یو ویناوال قمر جبارخیل وویل رواندا ته د افغان کډوالو په تیره بیا د هغوی چې 2002 او 2018 کلونو ترمنځ له ناټو ځواکونو سره همکاري کړې لیګل منفي پایلې لري د بریتانیا حکومت پروستیو کې پریکړه وکړه چې هغه کډوال چې د مهاجرت قضیه سپړل شوی نه دی رواندا ته ولیږي او تر څو چې دوسیې څېړل کیږي په دغه افریقایي واد کې انتظار وباسي د پاکستان د سند ایالت له تروریزم سره د مبارزې پولیس وایي په کراچۍ کې د زینب یون د ملیشه ډلې دوه وسلوال غړي نیولې دي د سند ایالت له تروریزم سره د مبارزې د پولیسو مشر آصف اعجاز شیخ پرون په کراچۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل دواړه نیول شوي کسان په ایران کې روزل شوي او د ایران د استخباراتو په امر یې په کراچۍ کې د یوې مخالفې مذهبي ډلې پر علماو او غړیو بریدونه کړي دي د نیول شوو کسانو نمونه وقار عباس او حسین اکبر وښودل او وی ویل دوی چې د بلتستان د ګلګت د سیمې اوسیدونکي دي د تیر کال سپتمبر څخه د سږ کال د فبروري 23 پورې په کراچۍ کې ولس دیني عالمان په ډزو وژلي او یوولس نورې ټپیان کړي دي او د انګلستان د همشایر کرکټ کلب وایي د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تکړه بولر نوین الحق نه غواړي چې له دوی سره پاتې شي دغه کلب پرون اعلان وکړ څلیرویشت کلن نوین الحق په خپل نه غواړي د دوی په لوبډله کې نور لوبه وکړي نوین الحق د افغانستان د ملي ټیم تیز بولر دی او عموماً په شلووره سیالیو کې لوبیږي د تروسه په یو سلو نه اویا شلووره مسابقو کې 214 وکټې اخیستي نوین الحق اوس د هند بغوره لیګ آی پی ایل کې لوبیږي د انګلستان او هندوستان د لیګونو ترڅنګ د جنوبي افریقا او پاکستان په لیګونو کې هم ګډون کړی و خبرونه مو واوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي د خبرونو التم لوستلی شي د ملګرو ملتونو سازمان ویلي په بغلان کې سیل زپلی لا ډیرو مرستو ته اړتیا لري اخوا یو شمیر زیانمن خلک وایي چې له دوی سره شوې مرستې کافي نه دي
متاسفانه چې قدرې کې مردم یا مؤسسات بنیادای خیریه یا مؤسسات خیریه یا حکومت چې درې نام یې کنن رقم نیست کم از کم 10000 خانه بیجا شوه
د سازمان شو جرم او فساد راپور ورکول پروژې د لاسو په خونه افغان چارواکو او د هغوی د خپلوانو نمونه د یو شمیر سیاسي شخصیتونو تورونو او تحریم شو اشخاصو په نوملړ کې خبر کړي چې په دوبۍ کې لوکس جایدادونه او شتمنۍ لري
دا فاسدین له محکمې تر راکښ شي ځکه دوی د مظلوم افغانانو په وینو باندې تجارت کړي او زمنګ هله داده چې دا پیسې بلاک
د اوکرين ولسمشر پرون خارکیف ته لاړه او د پاوز له مشرانو سره وکتل په اړه تاسو ریپورت لرو چې د کندوز مالداران له دولت څخه غواړي
د مالدارانو وضعیت نسبتا اول کال نه او د بعد باران سوې دا نسبتا خله خوشاله ام خو د مالدارانو د وضعیت د خوراکې نه ډیر کم بود دی
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته ملګری ملتونه وای په بغلان کې سیل زپلی لاړی رمرسته ارتیا لري د ملګرو ملتونو د بشري چارو د تنظیم ادارې پرون په یو راپور کې ویل تر اوسه پورې سیل زپلو ته نږدې 15000 ټنه خوراکي مواد او خیمه چمتو شوی او طبي خدمات وړاندې شوې دي. لبلې خوا جاپان له افغان سیل زپلو سره مرسته ته تیاری خوولې، خو ځینې سیل زپلی وای لا هم لازمه مرسته نه ده ورسره شوې. اسمت ساروان او نور جزئیات.
د بغلان ولایت سیل زپلو ته د مرستو د رسولو د هلو ځلو په دوام کې د ملګرو ملتو یوه اداره وایي چې ګزرګای نوري جلګې خوست او طلاو برفک ولسوالیو ته د مځکې له لارې د مرستو رسول لا هم سخت دي. د بغلان د دغو څلورو ولسوالیو سړکونه د جمعې د ورځې سیلونو ویجاړ کړي دي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د تنظیم ادارې اوچا په یوه راپور کې چې په خپل ویبپاڼه ریلیف ویب کې خپور کړی ویلي چې تر اوسه پورې تر لس زره ټنه ډیر خوراکي مواد او څه باندې 2500 ټنه سرپناه برابره شوې او 2400 ټنه دارو درمل سیل زپلو ته رسول شوې دي. له بلې خوا په افغانستان کې د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف یو کارکونکی هدایت الله منګل وایي چې د دوی ټیمونه بغلان ته تللي دي.
د بغلان ولایت په فلول کلی کې ټول ټال 1500 کورونه بيخي نړیدلي، ځینې کسان مړه سوي او یو شمېر یې تری تم سوي دي. زه د ملګرو ملتونو د ادارو له ګاډه ټیم سره دلته یم چې وضعیت وارزوم او سیلاب ځپلو ته مرسته برابره کړو.
په همدې حال کې د بغلان ځینې اوسیدونکي وایي چې لا هم له سیل ځپلو سره لازمې مرستې نه دي شوي. د مرکزي بغلان یو اوسیدونکي پرون آزادی رادیو ته وویل
متاسفانه چې قدرې کې مردوم یا مؤسسات
لبد مرغه څنګه چې خلک یا مؤسسه خیریه چولنې او یا حکومت اداره کوي هغه سینه ده. لشته لږه لزره کورنی بی ځای سوي، کورنی یا بشپړ یا نیمایي ویجاړ سوي دي. په لومړیو دوه ورځو کې هیڅ شی نو د تاګ امکان هم نو او هیڅ شی نسوي راسوالې. دوی ورځې وروسته مؤسسو یوازې خوراکي مواد سیلاب ځپلو ته ورسول.
پرون په کابل کې د جاپان سفارت پر خپل اکسپانه اعلان وکړ چې حکومت یې پټیلې چې د جاپان د نړیوالې همکارۍ مؤسسې یا جایکا په وسیله د افغانستان د شمال سیل ځپلو ته بیړنې مرستې وکړي. جایکا پرون په یو خبر پانه کې وویل چې اوسنی سیلونه به ستونزې لا ډېرې کړي او هغو کسانو ته چې مځکې ویجاړې شوي او شتمنۍ یې له لاسه ورکړي د سرپناه خوړو او درملو ترلاسه کول لا ګرانی شي. ملګرو ملتو او د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویلي و چې په بغلان ولایت کې د سیلونو له کبله تر 300 ډیر کسان مړه شوي، خو وړ مورز د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ضیاءالحق حقمل په یو خبري غونډه کې وویل چې په بغلان ولایت کې 115 تنه مړه شوي او 215 نور ژوبل شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د سازمان شو جرمونو او فساد د راپور ورکولو پروژې او سی سی آر پی د لاسو پخوانیو افغان چارواکو د هغوی د خپلوانو نمونه د یو شمیر سیاسي شخصیتونو تورن او تحریم شو اشخاصو په نوملړ کې خبره کړي چې په دوبۍ کې لوکس جایدادونه او شتمنۍ لري. د ادارې د ادعا په یو نوی راپور کې چې ناولې پیسې څنګه د دوبۍ په ملکیتونو کې کور پیدا کوي عنوان لري کړی ده. په ورته وخت کې یو شمیر افغانان په فساد تورن او کسانو د محاکمې غوښتنه کوي او د سیاسي چارو شنونکي بیا وایي د تیر جمهوري نظام د ځینو چارواکو غفلت او فساد په افغانستان کې د بېوزلۍ او بدبختۍ لامل ګرځېدلی. په دې لس کسیزه نوملاړې کې څوک شامل دي؟ جزئیات به له فیروزې عزیزي واورو.
د سازمان سویو جرمونو او فساد راپور ورکولو پروژې او سی سی آر پی د لاسو پخوانیو افغان چارواکو او د هغوی د خپلوانو نمونه د ځینو سیاسي شخصیتونو په فساد د تورنو او تحریم سویو کسانو په نوملړ کې شامل کړي چې په دوبۍ کې د لوکس ملکیتونو او شتمنیو خاوندان دي. دغه بنسټ چې په واشنگتن کې میشت او له مالی اړخه د څو امریکایي بنسټونو لخوا تمویلیږي په دې اړه ناولې پیسې څنګه د دوبۍ په ملکیتونو کې کور پیدا کوي په نوم نوای راپور خپور کړای دی. او سی سی آر پی ادعا کړی چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي لومړی مرستیال مارشال قسیم فهیم ورور حسین فهیم زوی ادیب فهیم د پخوانی جهادي قمندان احمد شاه مسعود ورور احمد ولی مسعود د تیر جمهوري حکومت د دفاع وزیر اسدالله خالد د تیر جمهوري حکومت د مخابراتو وزیر امیرزای سنگین د تیر جمهوري حکومت د دفاع وزارت مرستیال عتیق الله بریال افغان سوداګر او پروسیا کې د افغانستان پخوانی سفیر کمال الدین نبی زاده د تیر جمهوري حکومت د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحمانی او زوی اجمل رحمانی د پخوانی ولسمشر حامد کرزي د تر زوی راشد پوپل په متحده ایالاتو کې میشت او د تیر جمهوري نظام د یو پخوانی چارواکي او خپلوان چې د یو شرکت مشاور دی او په تیر جمهوري نظام کې لسلو میلیونو ډالرو څخه په زیات مالی سوء استفادې په جال او اختلاس محکوم سوی سید اسماعیل امیری نمونه د هغو اوسنیو او پخوانیو دولتي چارواکو بنسټونو په نوملړ کې شامل دي چې په دوبۍ کې شتمني لري. هڅه مو وکړه چې په دې اړه له یادو کسانو سره اړیکې ونیسو خو بریالي نه سو. خو د او سی سی آر پی په راپور کې راغلي چې دغه پروژې په دوبۍ کې د دغو جایدادونو په اړه د ټولو یادو کسانو ته مکتوبونه استولي چې دوی دا ادعا رد کړي، خو په خبره دوی تر اوسه په دې اړه کوم ځواب نه دی ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې د سازمان شویو جرمونو او اداري فساد راپور ورکولو پروژې په دې وروستیو کې په یو جلا راپور کې په تیر جمهوري نظام کې د ولسی جرګې د پخواني رئیس میر رحمان رحمانی او د هغه د زوی اجمل رحمانی په اړه ویلي وو او ادعا یې کړې وه چې دوی د 15.2 میلیونه ډالرو په ارزښت د امریکایي مرستو له اختلاس په دوبۍ کې د لوړو پوړونو کورونو، تفریحي ځایونو او لویو لوکس کورونو په برخه کې پانګونه کړې ده. دغه دوه کسان تیر کال د امریکا لخوا له افغانستان سره د امریکا د میلیونونو ډالرو د مرستو د اختلاس او مالی ناوړه استفادې په تور تورن او بندیزونه پرې وضعه سوي وو، خو دوی هغه مهال دغه تورونه رد کړي وو. یو شمېر افغانان بیا د هغو کسانو د محاکمې غوښتونکي دي چې نمونه یې په دوبۍ کې د سازمان شویو جرمونو او فساد د راپور ورکولو په پروژه کې د شتمنیو او جایدادونو د خاوندانو په لیست کې دي. نورالدین یوسفزي یو بل افغان چې نه یې غوښتل د موضوع حساسیت لامل ای پراپور کې نوم واخیستل سي، ازادي رادیو ته وویل
دا فاسدین له محکمې تر اکش سي، ځکه دوی د مظلوم افغانانو په وینو باندې تجارت کړي او فساد کړي، بل اخره د همدا فساد بهر ته وړي د الته مخپلو اولادو درتلونکو نسلونو لپاره ژوند برابرول لپاره زمونږ ټول حقوق پایمال کړي دي. زمونږ هله ده چې دا پیسې بلاک شي او دوی باید محکمې ته اور معرفي شي.
کسان کې پیسې افغانستان را
هر کسانو چې د افغانستان پیسې یې فمل کړي، له ځان سره یې وړي، فساد یې کړی، دوی باید بیرته افغانستان ته راوګرځول شي او د اعمالو سزا دې ورکړل شي. له نړیوالې محکمې، امنیت شورا او له ملګرو ملتونو غوښتنه کوو چې زموږ د افغانستان د خلکو حق واوري.
بل خو یو شمېر سیاسي شنونکي وایي چې د هرې ورځې په تیرېدو سره د تیر جمهوري حکومت د هغو چارواکو د فساد اړخونه په ډاګه کیږي چې له هېواده بهر د افغانانو د پیسو له لیک پرته یې بل اجنډا نه درلوده. له دې ډلې جمشید یما امیری ازادي راډیو ته وویل خو د افغانستان خلک به دا ظلم او غفلت ونه بخي چې د جمهوریت د سقوط او د میلیونونو افغانانو د بېوزلۍ لامل سو.
ستمی که موجب شده 24 میلیون جمعیت افغانستان،
هغه ظلم چې د افغانستان 40 میلیونه وګړي د بیوزدۍ تر کرخې لاندې کېنول او هیواد یې له ناڅاپه او ملکونی سقوط سره مخ کړ، دا د افغانستان د حکومت د پخوانیو چارواکو د فساد بې کفایتۍ او غفلت محصول دی.
د یادونې ده چې په 2001 کال کې د طالبانو د حکومت د لومړۍ ځل واکمنۍ له ړنګېدو وروسته امریکا افغانستان ته د بیا رغونې لپاره میلیونونه ډالر ورکړل چې د راپورونو له مخې ډیری امریکایي قراردادیان او پخواني افغان چارواکي د دغو پیسو په مالي فساد او اختلاس تورن دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19, 21, 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ایران د مرکزی بانک یو چارواکی وایي د ایران او افغانستان حکومتونو ترمنځ په دوه اړخیزو راکړ ورکړه کې د امریکایي ډالر پر ځای د ریال په کارولو خبرې دوام لري. د ایران تسنیم خبري آژانس د ایران د مرکزی بانک د مرستیال محسن کریمی له خولې ویلي دا کار دوی د خصوصي سکتور د صادرونکو او اقتصادي فعالانو د ملاتړ په هدف کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ایران تسنیم خبری آژانس د دې هیواد د مرکزی بانک د مرستیال محسن کریمی له خولې خبر ورکړی چې لوګدې مودې راهیسې پر ایران د بندیزونو د بې اغیزې کولو لپاره د ایران دولت د ډالرو د حذف او پر ځای یې په بهرني سوداګریزه راکړه ورکړه کې د ریالو د کارولو پروژه پیل کړې ده. د ایران د مرکزی بانک د چارواکي ویلي چې د دې کار موخه د ایران د خصوصي برخې د صادرونکو او اقتصادي فعالانو ملاتړ دی. تر دې مخکې د ایران د مرکزی بانک رئیس رضا فرزین هم ویلي و چې له روسیې، عراق او افغانستان سره د دې هیواد په سوداګریز راکړه ورکړه کې د ریال کارول یې په کړنلاره کې شامل دي. یاد ایرانی چارواکي په دې اړه افغانستان کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خپلو خبرو اترو د څرنګوالي په اړه ډیر جزئیات نه دي ورکړي، خو د طالبانو حکومت د مالیه وزارت د رواني اونۍ د سیشن مې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر د ایران د مرکزی بانک له مرستیال محسن کریمی او د ایران د سوداګرۍ او خزانې د خونې له چارواکو سره په کابل کې د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت د سیاست جوړونې د مرستیال سلطان محمد زبیر د لیدنې خبر ورکړ. خو کچیرې ایران سره سوداګري زه راکړه ورکړه د ډالرو پر ځای پر ریال وشي، د افغان سوداګرو لپاره به څه ګټې او څه زیانونه ولري؟ د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په مشروط ډول دا چاره کیدای شي د افغان سوداګرو په ګټه وي، کنه په زیان به یې تمامه شي. د دې خونې د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي رادیو ته وویل
که په تومن زمنګ نواخلي بانک په دې کې تجارانو ګټه ده، خو یو شرط لري. هغه شرط دا ده چې د ایران دولتي نرخ تقریبا 60000 تومانه د بازار سره فرق لري. که دوی زمونږ نه د بانک په نرخ باندې واخلي مونږ تاوان کوو، د تجارت هم کمزورې کی، او کچیرته مونږ ته اجازه راکړل شي چې مونږ په بازار کې تومن واخلو او به دوی ته ورکو، تجارانو ګټه ده. د حلولو لپاره یو اقتصادي ناستی ته ضرورت دی.
خاغلی الکوزی وایي د دواړو هیوادونو دولتونه باید په دې اړه خبري وکړي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکرين ولسمشر پرون خارکیف ته لاړ او د پوز له مشرانو سره وکتل. خارکیف ته نږدې روسي عملیات پراخ کړي او په وروستیو ورځو کې څو کلی نیولې دي. د اوکرين ولسمشر د جګړې فشار تایید کړ، خو ویل وضعیت تر کنټرول لاندې ده. تفصیل په دغه رپورت کې.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي د خارکیف د شمالي سیمو وضعیت چې له تیرونې راهیسې روسیې پرې پراخ بریدونه پیل کړي دي لا هم ستونزمن دی، خو په عمومي ډول تر کنټرول لاندې دی. زیلنسکی پرون پنجشنبه خارکیف ته لاړ او هلته د اوکراین د پوځ د عمومي قومندان جنرال الکساندر سیرسکی په شمول له پوځي قومندانانو سره وکتل او د فوچانسک او لیپیتسی د وضعیت په اړه خبري ورسره وکړه. په دغه دوه سیمو کې له تیرو څورو زره هیڅ سخته جګړه روانه ده. زیلنسکی پرون په ټلګرام چینل کې لیکلي لنن څخه د خارکیف په سیمه کې وضعیت په عمومي ډول تر کنټرول لاندې دی. د دوی سرتیری اشغالګرو ته درنه مرګ جوړل عربي، خو وړاندې وضعیت لا هم ستونزمن دی. دوی خپلې قطې پیاوړي کوي. د فوفچانسک او لیپیتسی کوچنی شارګي د روسیې له پولي یوازي له 15 تر 100 کیلومتر لري دي. پر دغه شارګيو د میل له سمې څخه چې روسیې پراخ بریدونه پیل کړي به دريغه بمباري شوي چې له کبله 9000 ملکی وګړي د خپل کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. دا دوه شارګوټي د اوکراین دوهم ستر شار خارکیف ته هم نږدې دي. لبل خو تر 50 ډیرو هیوادونو تایید کړ چې په سویس کې د اوکراین د سولې په کانفرنس کې ګډون کوي. په دې کانفرنس کې چې په جون کې جوړی شي په اوکراین کې د دایمي سولې د لارو چارو په موندلو غور کیږي. د سویس ولسمشر ویلي چې چین په دغه 50 هیوادونو کې شامل نه دی. د خبره د چهارشنبه په ورځ په برلین کې د جرمني له صدر اعظم سره په کتنه کې وکړه. خود چین ګډون د کانفرنس د بریالیتوب لپاره مهم ګڼل کیږي. پرون د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین کوربه و. دوی وروسته په یو خبري غونډه کې د اوکراین او غزې د جګړو په اړه خبري وکړه. د چین ولسمشر وویل چې د اوکراین د مسلې لپاره د سیاسي حل لارې غوښتون کړي. شی جینګ پینګ وویل په دې اړه د چین دریس څرګند او ثابت دی. پوتین هم د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سیاسي حل لارې یادونه وکړه. دوی په داسې حال کې د سیاسي حل لارې یادونه وکړه چې روسیې پر اوکراین بریدونو ته زور ورکړی دی.
له خبرونو ور اخوا
کندهار کې د زراعتي کرنیزو زمکو پر ودانیزو یا استوګنیزو ساحو بدلیدو خلک اندیښمن کړي. د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکي د ښار دننه او شاوخوا سیمو کې وایي چې ګڼې زراعتي ځمکې اوس په کورونو بدلې شوې دي او له دې عمله پخوانی کښتونه پکې نشته. د چاپیریال ساتنې د برخې متخصصین دا چاره خطرناکه بولي او د طالبانو له حکومت غواړي د کرنیز سکتور وده ته پام وکړي.
د کندهار یو شمیر اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې پر زیات اندازه کرنیز ځمکه د استوګنې کورونه جوړ شوي او لا هم خلک هڅه کوي چې د ښار په څنډو او ښار ته نږدې ولسوالیو کې پر کرنیزو ځمکو کورونه جوړ کړي. دوی وایي که دا چاره دوام پیدا کړي نو له یوه لوري به د حاصلاتو له کمښت سره مخ سي او له بل لوري به هوا ککړه او ناروغي به زیات سي.
په لیرو پرتو ساحو کې خلک پر زراعتي ځمکو کورونه جوړوي ځکه چې هر ځمکه به ردیت ونی او نه لري چې کښت کرمنده پر وسی. خو ښار کوچنی و د ولسوالۍ خلکو کوشش کوي چې ښار ته راسي. کورونه هر ځای جوړیږي خو زراعت بیا په هر ځمکه کې واده نشي کولی.
باغونه ریبی کروندې ایسته کوي پر خپل ځان د خپل ځان لپاره کورونه جوړوي. په خو په ډنډول سوالی کې کروندې یانجه باغونه ډیر و مګر اوس ټوله کورونه جی د خښتو بټي خلک جوړوي.
د کندهار وسیدونکو وایي په شهر او لسوالی کې د نفوس زیاتېدل د دې سبب سی چې کرنیز ځمکې او باغونه لمنځه ولاړ سي او رهایشي سیمې رامنځته سي. ډنډ د امان، ارغنداب او پنجبایی د کندهار هغه ولسوالۍ دي چې اوس مهال په زیات اندازه کرنیزه ځمکه په رهایشي سیمه بدله سوې ده. د کرنې د برخې متخصصین د کرنې سکتور له منځه وړل د اقلیم د بدلون په برخه کې خطرناک بولي او وایي په دې کار سره به هوا چټله او د خلکو لپاره به ګڼې ستونزې راپورته کړي. کندهار کې د زراعت پوهنځي استاد صفت الله وایي که د طالبانو حکومت د خلکو د دغه کار مخه ونه نیسي نو شایي په راتلونکي کې د کندهار هوا ناپاکه او د تنفس وړ نه وي.
هر نفر پوهیږي چې یوه ونه د اتلس کسانو لپاره د اکسیجن ذریعه ګرځي ان چې اکسیجن ورکوي نو ډیر مهمه ده. سردرخت درخت زموږ په ژوند کې ډیر مهم رول لري خو متاسفانه په اوس کې خلک ډیر دې ته دغه کې چې ورور سر درخت یا درخت لمن ځای سره پر ځای پارتما یا پر ځای بل جوړ هته په ساراو کې سر درخت ډیر دي خلک کم دي د غوي هوا اکسیجن سره پر ځای پاتې. خو په شهر کې بیروبار او د مرشانو یعنی کړکېچن هوا سره د ناروغي هر څه من سره ځي.
لدی ټولو سره سره د طالبانو د حکومت د کندهار شاروالي مسلمان وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې پر کرنیز ځمکو کورونه جوړ کړي. د کندهار شاروالي بیان سفی الله اسیم له خلکو غواړي چې د کرنیز ځمکو ساتنه وکړي ترڅو د کرنیز سکتور زیانمن نشي.
کندهار د اوسیدونکو څخه غوښتنه کوي چې تاسو د زراعتي ځمکو حفاظت وکړي، د زرغون چاپیریال ساتنه وکړي ځکه د زرغون چاپیریال ساتنه زموږ د ټولو هیوادوالو په ګټه ده. که موږ او تاسو زراعتي ځمکې په رهایشي ساحو بدلې کړو یا خاوره په پخو خښتو باندې بدلوو نو دا طبیعي خبره ده چې زرغون کمربند لمنځه ځي او د هوا ککړوالی به رامنځته کیږي.
کندهار کې خلک په داسې حال کې د استوګنې په سیمو د کرنیزو ځمکو او باغونو د بدلېدو په اړه اندېښنه شي چې اوس مهال افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله د 500 زیاتو ځپلسو هیوادونو په قطار کې دی.
facebook.com/azadiradio
د کونړ دنګام ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې په تیرو بارانو او سیلابونو کې په خپل لاسونو جوړ کړی پل او د خوړ پر غاړه پرتی کرنیز ځمکې تخریب شوی او نور هم د تخریب لګواک سره مخ دي. تفصیل په دغه ریپورت کې.
د کونړ په ختیځ کې د ډیورن په فرضي کرخې پرتی ولسوالۍ دنګام اوسیدونکو شکایت کوي چې تیرو سیلابونو ترې د خوړ پر غاړه ځمکې او په خپلو لاسونو د لرګیو جوړ کړی پل وړی دی. د دوی په خبره چې اوس هم په خوړ کې پریمان اوبه بهیږي او دوی ستونزو سره مخ کړي دي. د خوړ دواړو خواو ته په لسګونو کسان نوبت کې ولاړ دي چې د اوبو د پاسه پریښودل شوو لرګیو له خپلو توکو سره واوړي. د لوی ګوریګا اوسیدونکي عزیز الله یو له دغو کسانو څخه دی وایي
زمونږه دا منطقه پورته ولس تلس درې لري یو کلی یو درې د دې خول د لاس یو میاش مونږ ته خرچه نه و مونږ ته ډاکټران نو زمونږ مریضان د خپل پاغه لې سارو دې خول مونږ ته ډیر ځینو ناړولې دي.
د همدې سیمې یو بل وسیدونکي نصر الله خان راته وویل د پل نشتوالی او ځمکو ته د استنادي دیوالونو د نه موجودیت له امله ولسونه مشکلات ګالي او باید چې وسنۍ حکومت او مؤسسات د غستون ځورته هوارې کړي.
ولې د زراعت مکی دي دا وړي دي ته وګوره دا دې پورې دا ځمکه دلته وا هغه ځمکې دا غي نه راغونډ کلی ټولم دی خړ دا ټولې کتر ټولې دا زراعت مکی دي ټولې تاسو ښکاری په سترګو باندې کتر ټولې وړي دي او د پلم دغه اندازې راځي دا خلک غریبانه سار راغلي دی وینده غلرګي دي پوګه باندې پورې باسي سیمټو تورولې او بل شی وړه وړ شی پوګه پورې باسي او پای نه غلرګي خو درې په دغه غلرګي باندې یو کس لپ خورو ورجینو غریب خلک دی او چا دوه دړې او چا پنځه دړې او چا دړې چې دی وړه جوسي بناسي نو چې دیوالو ته ونه شو چې په خپل کوه نه کړل کېږي خور باندې بچو وګي.
په کندر کې د ټولګټو چار ریاست مسولین وای دوی د دانګام ولسوالۍ د وسیدونکو له یادستونزو خبر دي د هغوی مشکلات خپل مشرانو اړوندو ادارو او مرستندوی مؤسساتو سره شریک کړي ټول هڅه کوي چې ورته بودیجه پیدا کړي زموږ ته استنادي دیوالونه او پرخوړ پل ورغوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړی
azadiradio.com
azadiradio څلر وش ساته
ورزو کندوز د کندوز یو شمیر مالداران وای په دې ولایت کې مالداری د وادي پال کې د خودی پوینا چایوانی روغتیاي کلینیکونو ته د لاسرسي لامل ارکال د دوی یو شمیر مالونه د موسمي ناروغي لامل تلف کیږي. د مالدارانو په باور کارون چارواکي په یوات کې د کرنې ترڅنګ مالداری تجدید پاملرنه وکړي نو لامل به د مالدارانو شته اقتصادي ستونزې هواري او د غراز حکومت به هم خ اوایت ترلاسه کړي. تفصيل په دغه ریپورت کې ل کندوز سره په ګډه اورو.
په کندوز کې مالداری دی ودی په حال کې ده او مالداران د سہولتونو غوښتنه کوي. د دې ولایت یو شمیر مالداران وای که څه هم په تیرو درې کلونو کې د پر لپسې وچکالۍ له امله دوی متضرر شوي خو بیا هم مالدارانو د مالونو له روزنې او پالنې څخه لاس نه دی اخیستی. د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ یو تن مالدار نقیب الله وای چې د طالبانو سرپرست حکومت هر کال له دوی څخه وشه راخلي نو باید د مالدارانو شته ستونزو ته هم پاملرنه وکړي.
اوس دغه مالدار لږ ډېر بېغمه سي خپل مال سم ترې مخکې و دغه اربکیان پورته راغله بس ولاله مال راکو دا راکو هغه راکو بس پازاب اوس خو د نامې خدا په ارامه دي څوک زورمن نسته مالې ښه اسانه توګه هر چېرته بوای شي باید حکومت ورسره کنجاړه دا شیان کومک وسي ورسره ازوقه.
د دوی په خبره په یاد ولایت کې د څارویو د روغتیایي او تغذیه خدمتونو د منظم پروګرامونو نشتوالی هغه لاملونه دي چې هر کال د موسمي ناروغیو او آفتونو له امله د مالدارانو یو شمیر مالونه تلف کیږي. د دغه ولایت د قلعزال ولسوالۍ یو تن مالدار جمعه خان حکیمی راته وویل
نسبت به سال گذشته خوب است مگر بسنده نیست. بارانو
د تیر کال په مقایسه سه کال په څرځینو کې واخښته دي خو زمونږ په قلعزال ولسوالۍ کې د حیواني کلینیک نشټوالي مالداران لجدي ستونزو سره مخ کړی دي. اسلامي امارت باید له مالدارانو سره د څارویو د درملو او په ژمي کې د حیواني خوراکي توکو مرسته وکړي.
یو تن بل مالدار عبدالرحمن چې ځان د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ اوسیدونکی راپیژني دی وایي باید د کرنې وزارت په هیواد کې د مالدارۍ د ودې په هدف د هر راز حیواني ناروغیو درمل او واکسین مالدارانو ته په وړیا توګه ورکړي.
د مالدارانو وضعیت نسبتا اول کال نه او د بعد باران سوی ده نسبتا ښه ده او خوشحاله هم دي خو د مالدارانو د وضعیت د خوراکی نه ډیر کمبود دی.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې چې په یاد ولایت کې د پسونو او وزو په ګډون څه باندې درې میلیونه څاروي روزل کیږي. د نوموړي ریاست مرستیال عبدالغفار صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل
په پلان کې لرو چې دوی دپاره ساګانې په پلان کې لرو سیار کلینیکونه د مالدارو لپاره د صحت په باره کې چې دا دوی ته برابر شي تر څو مالدار په پښو دریږي او د دوی اقتصاد کې مثبت بدلون راشي.
کندز د هیواد په شمال ختیځ زون کې د افغانستان یو مهم کرنیز ولایت بلل کیږي. د معلوماتو له مخې د دې ولایت 80% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او د دوی د اقتصاد لویه برخه په همدې دوه برخو ولاړه ده.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15.
ازادي راډیو څلروشت ساعته
د سهار شپږنیمې شوې ورزولانډو خبرونه ته
د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې اداره وایي نن او سبا د هیواد په 29 ولایتو کې د ورښت وړاندوینه کوي. د دې ادارې د اعلامیې په اساس بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې د باران تالندې، برېښنا او سیلونو اټکل شوی دی. د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل منځ کې له کتنې وروسته په یو ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د ټول ګډونه سیاسي چوکاټ د رامنځته کېدو غوښتنه وکړه. په دې اعلامیه کې چې په بیجنګ کې د وانګي او اسحاقدار د چهارشنبې د کتنې په پای کې خبره شوه، د طالبانو له رژیمه غوښتل شوي چې منځلاري پالیسي غوره کړي، ترهګرو ډلو ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد کار واخلي او له ګاونډیانو سره ښې اړیکې ولري. شاوخوا سلطنو افغان کډوالو د پنځمې پورس په لندن کې د بریتانیا د کورونې چارو وزارت مخته مظاهره وکړه او رواندا ته د افغان کډوالو د استولو پر پریکړې اعتراض وکړ. د پاکستان د سند ایالت تروریزم سره د مبارزې پولیسوایي په کراچۍ کې د زینبیون د ملیشړلې دوه وسلوال غړي نیولې دي. د سند ایالت تروریزم سره د مبارزې د پولیسو مشر آصف اجاز شیخ پرون په کراچۍ کې وی خبري غونډې ته وویل دواړه نیول شوي کسان په ایران کې روزل شوي او د ایران د استخباراتو په امر په کراچۍ کې د یوې مخالفې مذهبي ډلې پر علماو او غړیو بریدونه کړي دي. او د انګلستان د همشایر کرکټ کلب وایي د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تکړه بولر نوین الحق نه غواړي چې له دوی سره پاتې شي. دغه کلب پرون اعلان وکړ څلیرویشت کلن نوین الحق په خپله نه غواړي د دوی په لوبډله کې نوره لوبه وکړي.
اساسي او بشري حقوق قدرمن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د افغان ځوانانو د کار په حق باندې خبرې کوو. لموږ سره په خبرونه کې میلمه دی افغان ځوان سیام پسرلی. پسرلی صاحب، په پایل کې تاسو د نن په افغانستان کې د افغان ځوانانو په اړه خبر راته وکړئ چې دوی دام غړې د اوزګاری لوجې کوم ستونزو سره مخ دي.
ځوانانو هغه اقتصادي وضعیت بدبختانه ډېر خنه دی، امیدوار کوم کې هم نه دی. مشکل نه چې کوم ځوانان چالتہ دي هغه په دې لاته کې چې ترسو افغانستان پری دي او کوم افغانان چې خارج ته راغلي دوی چې دې ژوند ګوري ډېر سخت دی، بیرته د وطن ارمان کوي. نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې سړی قناعت وکړي او خپل د شته منابعو څخه استفاده وکړي. زه دا وایم چې افغانستان یو غنی ملک دی. موږ اوبه، ځمکه، هوا، ارزانه بشري نیرو لرو، خاوره لرو، اقلیم لرو او خپل جغرافیه لرو. دا ټول هغه موارد دي چې الله تعالی موږ ته په نصیب کړی او زموږ معدنونه، اوبه او زراعتي ځمکه دا هغه موضوعات دي چې په دې برخه کې باید پانګونه وسی. ځوانان باید واړه او منځنۍ تشبثات پیل کړي، په دې برخه کې مخته ولاړ شي. د بل اړخه ډیری کارونه دي چې عمل د سازمانونو دی، همیشه فرمونه چې کوم ګورم چې هر ورځ وظیفې اعلانې دندې اعلانې زما په ځوانانو کې غټه ستونزه ده چې دوی په خپل لغه ظرفیتونو باندې کار نه کوي. لمړی ظرفیت ډیر زیات مهم دی چې دوی په خپل ظرفیت کار وکړي. دوی دا چې خپل اسنادونو باندې کار وکړي، ډاکومنټس باندې کار وکړي چې باغې کې رزومې دی. اکثره ځوانان رزومې نه لري. که رزومې لري هغه شی یو جنرالست شی جوړ کړي، بس یو چاته ولیږي، بیا شکایت کوي چې زه نشابلس کېږم، دلته واسطې دي، دلته دا دی، دلته هغه دی. دا موضوعات هغه دلایل دي چې دوی ځان جوړوي. زه په افغانستان کې پاتې شوم، په دې خبرې چې په افغانستان کې واسطې شته دي، په دې خبرې چې ځینې خلک د استعداد له مخې نه مقرریږي، ولی داسې نشته چې د مستعد خلکو لپاره ځای نه وي، مستعد خلک خپل ځای پیدا کوي، خپل لار ځان ته پیدا کوي، همدغسې بحراني حالات
لومړیتوب نه ورکوي، هغه چې لیاقت لري، استعداد لري، تحصیل لري، که هر دفتر ته سر ورښکاره کړي، هغه کسان دي چې هغوی نه پوهېږي، اصلا په دې نه پوهېږي چې یو امضا چیرې وشي، مګر د یو ځوان په ځای مقرر کړی ده. دغلته څومره د افغان ځوانانو اساسي او بشري حق تر پښو لاندې سوی؟
دا نه عدالت دی، دا نه انسانیت دی، حکومتولي ده، نه دا اسلامیت دی، نه دا افغانیت دی، او دا د نړۍ هیڅ یو فرهنګ دا نه مني. دا اوسنی وضعیت چې یو بې سواد کس چې په خپل ځان نه یې خبر، او یا هم د افغانستان نقشه په نقشه کې نشي پیدا کولی، او یا هم د افغانستان د اقوامو په اړه، د خلکو په اړه تحصیلي سیستمونو سره بلد نه وي، او یو موقف کې مقرریږي، دا جفا ده د ټول ملت سره. بدبختانه زه به په ډېرو کلکو ټکو غندم، او دا د ځوانانو سره ظلم دی، زیاتی دی. ولې یو خبر را کوم شي وې د پیښې نه تیښته نسته. اوس په موږ راغلی کله چې بحران رامنځته کېږي، دا یو بحراني وضعیت دی. اوس دغه وخت کې باید سړی د فکر نه کار واخلي، او دا بحران باید فرصت باندې واړوي. دا ځوانان چې اوس دغسې موقفونو کې دي، دا نور ځوانان چې په کار پوهېږي، دوی باید هڅه وکړي چې په هر موقف کې چې دي، یو وړوکی موقف وي، بل وي بل خدمت وکړي، د هغوی نه زیات کار وکړي، خپل ارتباطات جوړ کړي، چې ورو ورو دا خلک بیرته ریپلیس کی، دغه پر ځای به دوی موقف ته ورسیږي. دا ډېر دوام نه پیدا کوي. دا وضعیت که دغسې دوام ولري، دا په خپله ګډوډېږي، له منځه ځي، ځکه چې په آخر کې نتیجه ډېره مهمه ده. خلک درنه کار غواړي، او د دولت دپاره دا ډېره مهمه ده چې عواید ولري، خپل سیستم جوړ کړي. زه په دې باورمند یم، او زه په دې پوهېږم چې خلک خاصې عقیدې، فکر او ګوند او یا د یو ډلې پورې مربوط دغسې شرایطو پر اساس مقررېږي، او مقرر شوي دي، ډېر کدرونه دي چې دوی د لاس لاندې کار کوي. دا ورته سخته ده، ولې دا اوس پیښه ده راغلې په موږ باندې. بدبختانه موږ په نو تېر نظام کې هم فرصتونه درلود، ستونزې هم درلود. ولې زما ځوانانو نه غوښتنه دا ده چې دا ځان ته د ناکامۍ پلمه یا دلیل ونه ګڼي.
بله پسرلی صاحب، تاسو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه چې کله یو څه درته پیښ سي، نو له پیښې نه تیښته نشته. که څه هم تاسو خپلو خبرو په پیل کې دا موضوع روښانه کړه، خو چون دا موضوع ډېره یوه اساسه موضوع ده، که بیا هم خبرې ورباندې وکړي چې آیا قرار کېناستل، چورت وهل، طالب ما دندې ته نه پرېږدي، سم درس نشته، دا د حل لاره کېدلی سي، او که خپله لاس په کار سي.
ستاسو دوه موضوعات وایم پرې کې. لومړی دا موضوع ده، دا زما د ژوند تجربه ده. لطفا ځوانانو، دا زما خطاب ټولو ځوانانو ته دی. زه نه ستاسو پلار یم، زه نه ستاسو نیکه یم، نه بل یم چې تاسو ته زه بې ځایه هغسې مشورې ورکړم. زما زړه درد کوي، زه د زړه حال تاسو ته نن وایم. هغه دا دی چې لطفا د قومي، سیاسي او مذهبي موضوعاتو پر ځای په اقتصادي او کاروباري موضوعاتو باندې توجه وکړئ. دا ډېره مهمه ده. کله چې موږ خپل فکر تغییر کو، د سیاسي موضوعاتو، قومي موضوعاتو او د ژوندۍ موضوعاتو پر ځای په کاروبار باندې فکر وکړو، موږ کولای شو پر مخ لاړ شو، خپل ژوند جوړ کړو. اوس بدبختانه زه ګورم چې زموږ ځوانان په همدغه باندې مصروف دي چې دا اسلام پال دی، دا اسلام پال نه دی، دا ګیره لري، دا دانه لري، ولا ټرمپ دا کار وکړو، جو بایدن دا کار وکړو، پوتین دا کار وکړو، په فلسطین دا وشو، په اسرائیل دا وشو. دوی ناست دي په خپل کور کې، د نړۍ حالاتو او اوضاعو باندې بحثونه کوي، او د تیر په تاریخ باندې مصروف دي. احمد شاه ابدالي دا وکړه، میرویس نیکه دا وکړه، موږ دا تاریخ لرو، موږ هغه لرو. تاریخ نه زده کړه وکړه ځوانه، تا څه کړي اوس وایه. ته په خپل دور کې څه کوي؟ دا د ټکنالوژي دور دی، د پرمختګ دور دی. خلک اوس د امریکې څخه وځي، د اروپا څخه وځي، دغسې سیمو ته ځي چې هلته د ژوند کولو مصارف کم وي، او د هغه ځای څخه بیرته دغه امریکایي او اروپایي مارکیټونه ټارګیټ کړي. اکثره شرکتونه اوس هغه خلک ګماري چې کوم خلک په هندوستان کې دي، په پاکستان کې دي، په فلیپین کې دي، په چاینا کې دي، او په بنګلادیش کې دي، یا په افغانستان کې دي. دوی وایي چې هلته ماته ارزانه تمامېږي. یو کارګر ورته که په چیرې په افغانستان کې کار وکړي، هغه ځای نه مقرر کړي چې $500 ورته ورکړي، هغه سره خوشحاله وي او ښه کار ورته کوي. ولې همدغه په $500 باندې په امریکا کې ته نشي کولی چې یو کس د یو هفتې دپاره وګماري؟ او په افغانستان کې $500 د یو میاشت مصارف دي. نو دا یو ډېر ښه فرصت و داسې رامنځته سوی چې که چېرې زما ځوانان د سیاسي، قومي، ژبني تعصباتو، سیستمونو، فکرونو څخه تیر سي او په کاروبار باندې فکر وکړي، په خپل ظرفیت باندې فکر وکړي، د افغانستان څخه د نړۍ مارکیټونه ټارګټ کړي. زه دا وایم چې په دې کې څه مشکل ده چې ته وخت لرې. یو پښتو کتاب دی چې ډېر ښه لیکل شوی دی، الفت صاحب یو کتاب دی، نثر یې ډېر پیاوړی دی. ته وخت له هغه انګلیسي ژبې ته وژباړې، هغه انګلیسي ته وژباړې او امازون کې نشر کړې. بل کس پیدا شي چې په امازون کې چې کوم کتابونه نشرېږي په دې باندې کار وکړي، څنګه کولی شو چې په امازون کې کتابونه نشر کړو. چې دا زده کړه اپورک ته لاړ شي، اپبورډي ته لاړ شي، فریلانس ډاٹ کام ته لاړ شي، آنلاین برخو کې فعال شي، لنکډن کې فعال اوسي، خلکو ته میسجونه وکړي چې زما کې دغه ظرفیت دی، دا کار زه کولی شم او په کومه پیمانه پیسو زه درته کوم. هغه خلک ورته بزنس ورکوي، وایي صحیح ده ته خپل د کار نمونه مات راولېږه، چې دوی خپل د کار نمونه ولېږي او هغه ورته ارزانه وي خو کار ورته سپاري. اوس اکثره هندیان هم دا کار کوي، چینایان هم دا کار کوي، فلپینانو، پاکستانیان هم دا کار کوي. لوی لوی شرکتونه دي خپل د سټیشن او د زګا چې دی انتقال کړی هند ته، پاکستان ته، نورو هیوادونو ته، ویلته کارمند ارزانه ده، پیسې ترې پورته کړي. دا هغه وخت امکان لري چې ځوانه ته خپل سیاسي فکر، ټولنیز فکر، مذهبي فکر، دا بحثونه، ټولنیز بحثونه په کاروباري بحثونو باندې واړوي. چې دا شي زما مور دې ته ضرورت لري چې زه بیګا ته زم ورته ډوډۍ ویسم، زما خور به د حق لري چې زه ورته ډوډۍ ویسم، زما ورونه ما باندې حق لري، زما زامن اولادونه په ما باندې حق لري چې دوی ته حلاله روزي پیدا کړم. زه نه سیاستمدار یم، نه زه په حکومت کې یم، نه بل یم نه بل یم، زه یو غریب سړی م، خپل کار کوم. کله چې تاسو خپل لیکه معلومه کړه او چې هر نظام راسي، دا خو طالب دی که بل دی، که هر نظام راسي تاسو رسول غرض نه لري، ځکه ته یو بې طرفه سړی، ته یو کاروباري سړی. کاروبار ډوډۍ ته په هر نظام کې خلک ضرورت لري، که هر نظام راسي ډوډۍ ته ضرورت لري، خوراکي مواد ته ضرورت لري، بوري ته ضرورت لري، نقل ته ضرورت لري، چاکلیټ ته ضرورت لري، دوا ته ضرورت لري، پرستامول نیول تر ایبروبروفین پورې تر ټولو برخو کې دې ته ضرورت لري، لبنیاتو ته ضرورت لري. که چیرې تاسو په دې برخو کې په افغانستان کې پانګونه وکړي، یو ډله په نړیوال مارکیټونو ځان واچوي، بل ډله په افغانستان کې په دغه برخو کې ځان مصرف کړي، تولید وکړي، صنعت باندې کار وکړي، واړه واړه کارونه جوړ کړي، نه د طالب سره غرض ولره، نه د جمهوریت سره غرض ولره، نه په سیاست کې وغږیږي. تا ته صرف سیاست خدا خواري او کس په افغانستان کې سیاست مدار سوی زم چې مو کوي، خپل وخت مه ضایع کوي، خپل فکر مه خرابوي، په اخر کې تاسو لیوانان کیږي. ولې دا فکر باید په اقتصادي فکر باندې واړول سي. زما هیله دو غوښتنه د ځوانانو څخه هم ده،
واقعا چې له ځوانانو نه ډیره تمه کیږي چې دوی باید ډیر کار وکړي، فعال وسی. مګر یو څه بل تک فکر وکړو، په افغاني ټولنو کې مور او پلار له ابتدا نه خپل ماشوم د سینه روزي چې هغه ته کوم زده کړې په ابتدا کې لازمي دي، هغه باید ورته وسی. مثلا دوی پراته له خپل ژبې نه بل ژبه باید ورزده کړل سي. دا کارونه نه کوي. دا د څومره دوی د تعلیم او تربیه حق تر پښو لاندې کیږي او بل اخره پاینده کې مونږ یو ښه ځوان نسو لرلای.
بد وختونه چې زموږ د داخلي سیستم داسې جوړ شوی چې همیشه زموږ مشران هم د نورو ته تحصیل لاندې راغلي دي، او یا هم دا غربت دومره موږ باندې زور سوی چې دومره غربت فکر کوي چې کار وکړو، زحمت وباسو او اولادونو روزنې ته مو وخت نه دی بیل کړی، توجه مو نه ده کړې. اوس که چېرې یو څوک وي خپل اولاد ته زموږ په ټولنه کې ډېر توجه وکړي او ورته ووایي چې د باندې مه وځه، دا کار مه وکړه، هغه فلاني سره مه ګرځه، نو ځینې ورباندې رشخانه به پسخان وهي چې دا هغسې ته دا هلک بیخي نجلۍ په شان روزې. ځینې بد دودونه زموږ په ټولنه کې بدبختانه شته دی. ولی مونږ او تاسو سمه چې زموږ فکر کار کوي، باید هڅه وکړو چې د ټولنه یو مثبت لوري ته وخوځو. دا زموږ مسؤلیت دی، ایماني او وجداني مسؤلیت دی. زه چې نن تاسو سره خبرې کوم، ځکه خوشحاله یم چې زه خپل ملت ته په خطاب کې، خپل خلکو ته خطاب کوم. که زما د خبرو په واسطه یو کس یا دو کس ژوند تغیر شي او دوی توجه وکړي، زه به ځان جنتي وبولم. تاسو هم ډېره مننه چې دغه موضوعات باندې کار کوئ. دا موضوعات زموږ د ټولنې لپاره ډېر زیات اساسي ارزښت لري، ځکه اوس په ټولنه کې داسې یو وضعیت راغلی چې وایي ته انګلیسي ژبه زده کړې ته کافر کېږي. دویم چې انګلیسي ژبه خو د کاروبار ژبه ده، د ټکنالوژي ژبه ده، د ساینس ژبه ده، د پرمختګ ژبه ده. همدا اوس په امریکا کې ستر اسلامي علما دلته شته دي. زموږ تر ټولو ستر جماعتونه په امریکا کې، په نیویارک کې، په کالیفورنیا کې، په شیکاګو کې، په ویرجینیا کې دي، چې دلته علما دي، ناز دي، کار کوي. دلته پاکستاني علما دي چې دومره پیسې وګټه چې دلته هر کال په ملیونو ډالر خپل ملک ته لیږي، د زکات نه دوی پیسې ټولوي، د خیرات نه دوی ټولوي، د مور نه دوی ټولوي، هر رقم چې وي سیستمونه ځان ته برابر کړي. دوی په کاروبار پوهېږي، زما مولا په کاروبار نه پوهېږي. یوازې زما خلکو ته د دوزخ موضوعات یادوي. دا نه وایي چې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا، تا خو موږ هر ورځ په مانځه کې وایو، پنځه وخته مونځ کوو، دا دنیا او هغه دنیا. چیشتا اللہ دی دنیا تا پیدا کرائی ریگلائی خپل دا دنیا جوڑ کائی او مسلمانی کم مسلمانی گوار مسلمانی دا چی پخپل خپو داری گی غیرت ولاری عزت ولاری شہامت ولاری پخپل لاس پیدا کی نبیر تا خلق مصرف کری پخپل خپلوان بعد مصرف کری خیرات و نغواری سوال و نکی دنور پیسو تا کی ننی مفت پیسو تا کی ننی خلق بسی غیبت و نکی مونږ ټول لګیا یو خیرات غواړو زما او ستا پر موږ ډونیشن ټولېږي خیراتونه ټولېږي هله افغانستان غریب مل دی هغه ورته خیرات ولېږه دې ته ولېږه او هغه ته ولېږه لږ دغه خپل شته منابعونه استفاده وکړئ دو غوږونه لرو یو پزه لرو سترګې لرو باډي لرو زما منابع شته دي د اوبو نه یوازې هر کال یو سل پنځوس میلیارده ډالر مونږ کولی شو د اوبو نه لاسته راوړو موږ تقریبا دوه شپېته میلیونه هکتار ځمکه لرو هغه نه استفاده نه کوو د کابل نه تر جلال آباده پورې د کابل نه تر مزاره پورې تر قنداره پورې تر هراته پورې دا لوی سړکونه ستاسو وګورئ چې حرکت وکړي دا ټول شاړې پرتې دي دښتې دي دې نه یوه استفاده وسي ولې دا نه کړو ولې باغونه نه جوړو تفریح ځایونه پکې ولې نه جوړو دا ټول هغه موارد دي چې کاروباري فکر غواړي دا هغه وخت امکان لري چې زما ځوانان دغه سیاسي موضوعاتو په ځای په کاروباري موضوعاتو باندې فکر وکړي ملا په منبر کې مسؤلیت لري چې نور په کاروبار باندې خبرې وکړي اوس مامورینو معاش هم د خیرات پیسو ورکول کیږي او دا د عزت ژوند نه دی دا د مسلمانۍ غوره مرتبه نه ده د مسلمانۍ غوره مرتبه هغه ده چې ته سوال ونه کړې عذر زهري بل چاته ونه کړې وتعز من تشا وتظل من تشا بيدك الخير فقط په الله باندې ایمان ولرئ خو زحمت وباسي کار وکړي نو ملا منبر ځوانا د ټول باید په کاروبار باندې فکر وکړي درې ترلیون ډالر په اندازه معدن لرو د سوال لسو نه وړي او معدنات په اندازه معدن لرو زما د کونړ سیند په غاړه پاکستانی مایان پروړ کېږي دا د شرم ځای دی زما د امو سیند په غاړه تاجکی مایان پروړ کېږي دا د شرم ځای دی زما د سهلمند سیند په غاړه ایرانی مایان او پاکستانی مایان پروړ کېږي ولې ځوانه لاړ سه دغه مایان خو هغه طبي مایان دي بندونه جوړ کې واخلې استفاده کې ټول افغانستان ته ولېګه باغونه جوړ کې بندونه جوړ کې زراعتیزم کې وکړی مالداری وکړي موږ خو ته کاروباري خلک یو موږ باید هغه کار ته توجه وکړو زموږ ځینې افغانان داسې فکر کوي چې موږ راغلي یو خارج ته خارج کې موږ څه ژوند لرو ولا کوي لرو خلو کې ډوب وي بیچاره زحمت بس کار کوي نه شپه معلوم ده نه ورځ معلوم ده نه کالی پاک سو نه پټولنه کې څوک پیژنې قدر لري ډیری خلک داسې دي چې په ډپریشن اخته شوي دي هغه خلک د دې خلک په ارمان کې دا خلک د اغېزې په ارمان کې دي دلیل یې دا دی چې دوی خپل د فکر نه کار نه اخلي
پسرلی صاحب په آخر کې که حاکم نظام ته ویل ولرې تاسو چې دوی د خلکو هر حق چې د پښو لاندې باید نه کړي هغه که د کار حق ده د ژوند کولو حق ده پرېږدي زمینه برابره کړي چې له منابعو نه خلک استفاده وکړي تاسو ډېرو ټکو ته اشاره وکړه چې تر ټولو غني ملک افغانستان دی که چیرې سم وکارول شي که چیرې حاکم نظام خلکو ته اجازه ورکړي او ځوانان مسؤلیت احساس کړي فقط په آخره کې د تاسو نظر حاکم نظام ته لرو
خدای شته یو توقع چې ډېر ونه لري نسی کولی چې هغه توقعات پوره کړي غوښتنه مې دا ده چې الله امتحان در باندې کړی راوستی هستئ نظام یې در کړی خلک یې در کړی جغرافیه یې در کړی محیط یې در کړی هر څه در کړی نظام اوس ستاسو د واک ستاسو د قدرت ستاسو دی دومره شل کاله مو چې جنګ وکړه چې سل رقمه ټاپي د کفر بلبل ولګو پلونه جوړو تاسو خرابو یو رقم بل رقم اوس ستاسو نوبت دی د الله امتحان هم دی د ولس توجه هم تاسو ته دی د نړیوالو توجه هم تاسو ته د افغانستان جوړ کړي افغانستان کې زما دښمن په لاس جوړ شي زه ورته وایم چې افغانستان دې څوک جوړ کړي زه ورته هغه ته احترام کوم بل دا ده چې د خلکو اساسي حقوق دي خلکو ته ورکړي که ورنه کړي دا نظام به دوام نه کوي څه وخت وروسته به دا هم پاشل کېږي ملا به ماتېږي بیا به خلک در په در روان وي یو به یو خواهي بل بل خواهي بیا بل نظام به راځي موږ نه غواړو چې دا نظامونه داسې ګډ وډ شي او د خلکو وضعیت خراب شي او خلک هر رقم وضعیت تجربه کی چیز دا مناسب نه دی فقط دا چې زموږ دغه د مکتبونه خلاص کی په خدای زما زړه درد کی زما زړه وینې ساسي چې زما خويندې او د افغانان ټول زما ټول افغانان زما خويندې د خويندې دې بعد مکتب ته ولر سي دی افغان په توګه دی او ځوان په توګه ځان مسول بونم بولم چې خپل خويندې لپاره به زه کار وکم دې بعد مکتب ته ولر سي دا نارینه ټول باید غیرت کړي وکړي چې په ځان باندې دومره باید اطمینان او باور ولري چې که زما یو خور او مور باندې وزي زه دومره وزان باندې حاکمیت لرم چې د هغه عزت او عفت به مسؤول وي که هغه مکتب ته ځي که چېرته د ډاکټرې په توګه کار کوي که استاد په توګه کار کوي زه ایمان مې باید دومره قوي اوسي چې هغه باید په امن کې اوسي چې هغه خو په عزت باندې خپل کار وکړي دا اوس په ټولو هیوادونو کې د اسلامي هیوادونو کې د عربستان نیولې تر پاکستان تر ترکیې پورې تر ټول اسلامي ملکونو کې ښځینه که ځي درس وایي زده کړه کوي د ټولنې او برخه ده. نو د اساسي حقوق ډیر زیات مهم دي، باید ورکړ سي او کور نه کړ سي، نظام دوام نه کوي. او دا چې نظام دوام ونه کوي، دا د خلکو په ګټه نه ده، د نظام په ګټه نه ده، د افغانانو په ګټه نه ده. موږ غواړو چې ویني توی سي.
بله، ډیر زیاته مننه پسرلی صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خوشاله اوسئ، ډیره مننه.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
قدرمن دوستانو، په دې خبرونه کې د بشر لپاره د تفریح پاق باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل، نو دوی په میرمنو باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼ محدودیتونه ولګول، چې یو محدودیت هم له تفریح پارکونو څخه د دوی منع کول و. نن موږ غوښتل چې په دې باندې خبرې وکړو چې آیا تفریح کول د بشر حق دی کنه، او کوم کسان چې له بشر نه دغه حق اخلي، هغه که د ژوند پاره برخه کې وي، مسؤلیت بیرته چاته راځي کیږي. په خبرونه کې له موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی تاج الدین منصور. میلمه ته ښه راغلاست وایو، ستړي مشي، بخیر راغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته. دا تفریح خو یعنی په دې معنی چې یو کس روزانه ژوند کې، یعنی پر ورځ هر څوک خپل کار لري، یعنی شاقه کارونه کوي یا ته ذهني کارونه کوي یا همدغه فزیکی کارونه کوي، دوی سه یو نوښ ژوند کوي. دوی لپاره ډیر ضرورت اولین دی چې خپل د روح لپاره او د خپل ځان لپاره لږ اوسایه پیدا کړي، او یوازې هغه څه چې انسان ورور اغینه ژغوري، فکری مشکلات او روحي مشکلات نه، د تفریح نو داسې یعنی سیاحت هم ویل سو، یعنی دا چیرته چې د خپل کار ساحینه لک لري، د کور ساحینه لک لري، سو یا پارکو ته زو، مثلا باغو ته زو، تفریحي ځایو ته زو، دې ته موږ تفریح ویلی سو.
بله، که راسو دې ته چې په افغانستان کې کورنۍ تفریح ته څومره ارزښت ورکوي، یو خو د تفریح چې یوازې نارینه جی تفریح ته ملګرو سره، یو دا چې ځینې کورنۍ بیا بیا ځان سره، دا موضوع تاسو سره قمینې په افغانستان کې آیا ورته مهمه ښکاري؟
هی سالتیا چې دی یا بدني سالتیا چې دی، دا هغه ته ضرورت لري، دا یو د چا خبر رفرش ضرورت لري، او دا د سکیږي چې مثلا لیک پرته خپل ژوندانه کارونه نه او هغه کې ته سوچ پدې وکړي، لکه طبيعت جوړي، لکه و خاندې، لکه تفریح وکړي، ټوکې وکړي، نو دا هر یو ته ضرورت دی، یعنی نارینه او خیز او ماشومان ټول ته ضرورت دی. پدې کې سسنا نشته، هغه څه سړی پدې کې هغه کې ضرورت لري، نو خزم لري، ماشومان هم لري، ټول انسانان دي، هر یو خپل توان پوري کار کوي او خپل توان پوري همدغه څه استړی کیږي، ضرورت دی ته لري چې تفریح وکړي او تفریح تلارسي.
خو په یو شمیر کور نه کېږي لکه چې دوی تفریته اصلا ارزښت نه ورکوي، یو اضافه کار ورته ښکاري. کله چې په کورنۍ کې له دوی نه غوښتنه موسی چې باید تفریته یو ورځ د رخصتۍ په ورځ لاړ شو، نو عکس العمل ښیي، په دې اکل راته وغږیږي.
داسې کورنۍ مونږ لرو چې دغه تفریح او دغه چې د مدني حقوقو د انسانانو ته احترام کوي، خپل کورنۍ ته، غړو ته، یعنی ماشومانو ته، نورو ته، ټولو ته. داسې نور متاسفانه کورنۍ لرو چې په دې موضوعاتو او ارزښت نه پیږي، یعنی وایي چې دا یعنی یو نو د چا خبره ده، بې ځایه ګرځېدو دی، یعنی دا وخت ضایع کول دی، دا د بیکارو خلکو کار دی، یا داسې سوچ کوي چې یعنی دا کار یعنی اسې وخت ضایع کول او بې مفهومه کار دی. نو دغه ذهنه چې چا ولري، متاسفانه دغه سې اجرات هم خپل کورنۍ کې او ډېر په فشاري کې او ډېر دقیقیت او دقیقیت په کور کې راولي، او دغه سې خشن برخورد کوي، یعنی کورنۍ سره. دا متاسفانه د نن ورځې تمدن او د ښه فکري اوسهینو لپاره دا خلاف کړ.
د ماشومان لپاره تفریح څومره ضرور ده؟ مثلا دوی همیشه په لیک لوست باندې اخته وي، که چیرې د لیک لوست تر څنګ تفریح ولري، څومره به د دوی مغز درس ښه جذب کړي؟
ماشومان لپاره هم ډېر ضرورت پدې دی چې دا ماشومان تر خو سره هغه ماشومان چې مکتب ته درس وایي، دوی اکثرا د هفتې په ټوله ورځ کې دوی ذهنونه ډېر مصروف وي. دوی بېچارهګا چې کله د کله کارخانګي کوي، درس وایي، کله کور کې لږ مصروفیت لري، خو دوه درې ساعتي او تفریح ما ویلي چې د ذهن تازه کول لپاره ډېر ضروري دی، اړین دی. یو انسان دې ته ضرورت لري، چې دا ټول د انسان د طبیعت لپاره یو ضروري پدیده ده، او انسانان دې ته ضرورت لري او باید د خپل د ژوند د هوساینې لپاره تفریح وکړي. دا زما نظر داسې دی.
اوس راځو دې مسلې ته، چې د تفریح په وخت کوم مسایل په پام کې نیول ضروري دي؟
د سیداس مونږ په خپل ژوند کې کتفریک او کور کې اوسې او ټولن کې اوسې او خار کې اوسې او هر چی چې اوسې اوسې اخلاقيات یا اوسې مقررات او اصول ستپ دي کې کوم غواړي خپل ماشومان چیرته وي سوی توجه کې خپل ځان ته بل ته ضرر ونه رسي دوی باید ته توجه کې مثلا د چیرته خطر زیات دي چیرته او بو یعنی زیات دي چیرته موټر دي چیرته یا د چا پارک دي هغه ته ضرر ونه رسي بلان ونش کوي یا د چا کور ته وروره کوم هغه وانه چوي تیګه وانه شي دغه سي نزاکتونه دغه سي توجه او مقررات نو خامخه په ژوند کې ساده باید توجه پرته وسی بل
تاسو په نظر چې راول تفریزی نه باید مونږ په افغانستان کې ولرو ترڅو د تفریح لپاره آرام او ساو کول ایسوتی ورسو
په خارو کې په لوې خارو پارکونه ولرو دغه سي پارکونه سي معیاري دغه پتلو او راتلو کې د شاروالي مقررات په کې تطبیق سي د خلکو د حقونو په بلردو کې او په دغه کې په لوې سي خاص شو په پارکینګ الله سي څنګه شي څنګه کې څنګه محافظت وشي د پارک د وسایلونو او پارکونه دغه سي جوړ سي په پارک کې تقریبا ټول رفاهي موارد لکه رستورانتونه لکه د لامبو وهلو ځایونه دغه سي دغه کاغي په خپل پارکونه کې مونږ غو لرو جوبن ولرو یا همدغه سي نور موارد څه ډیر ضروری دي او د تفریح لپاره سي یعنی بس سرګرمي پکې وو کو تفریح پکې وو وخت مو پکې خېټیر سي او ښه هوا ولري د نظافت ډیر مهم دي بخې زیات مهم دي په دې کې پاکوالی ډيري ګاربېچ ورته کثافاتاني چوي هر ځای کې باید یو کو سرکونو کې په هغه کې په واټونو کې په همدغه شاوخه کې ډیر توجه ورته وسی دغه ځای ته مونږ پارک ویلې سو او پارک دغه سي هغه د څه د خار د خایس لپاره ډیر خیر په در خوري او د خلکو د وسایلو لپاره تفریح لپاره ډیر ضروری او اړین دی.
bale په دې خو خبري وکړلې چې یو خو د نظام لخوانه خلک له تفریح نه منی کیږي البته خدمت هدف دي. ځینې زوینو ته چې تفریح ځای ست او ماشومان نارینه او سره ورځي الته یو نیم د تفریح وسایل چې جوړ سوي دي هغه خرابيږي هغه ورانيږي او بیا چې نور کسان راځي چې له دې وسایلو نه استفاده وکړي هغه د تفریح له حق نه محروميږي ځکه کوم څه نه په څه بدوي لوبي وساتري وکړه. په دې اکله کورنۍ او تدې تاسو پیغام څه ده؟
پیغام په دې کې دا ده چې هر یو خپل کورنۍ سره غواړي چې په هر محیط کې کتفریحي محیط کې تحصیلي محیط دی یا دغه سي نور محیط چې دوی مکلفیت لري چې د خلکو د عامه ګټو په نظر ونیسي یعنی دوی حق نه لري چې په پارکونو کې چوکۍ او ته دغه سي وسایل او ته ګلان او ته یا لار او ته یا لارویان او ته خلکو ته ضرر ورسي موږ انسانان یو په خپل ژوند کې دا ډیر تلاش وکړو او ډیر کوشش پدې وکړو خپل چاپریال هم خو وساتو او پزدمن کې دا حق نه لري چې چاته ضرر ورسوي هم دا غاسه سم غواړي حساسه او اقونه د مونږ ورک لسی هم دا غاسه چې ته مونږ زورونه کوو یا چی کوم شی ماتو یا خرابوي او دم د عامه خلکو حق دی او دا حق مونږ ماتو یا خرابوي دا حق مونږ نه لرو کله سم خپل حق غواړي د نورو خلکو نه باید احترام وکړو دا متقابل دی متقابل عمل سکل احترام وکړو احترام نه کیږو موږ
bale تاسو په د حقوق په برخه کار کوي د بشر د اقونو په برخه کې تاسو معلومات لري راتوی لیسي البته په تخميني ډول چې د افغانستان 2% خلک په دې پویږي چې د ازماق دی او د بل حق دی باید پامل نسی
تاسو خپل اخ په یوه سم متاسفانه موږ په افغانستان کوس په دته حالت کې ژوند کوو سم خلک متاسفانه د خپل د شپې او د ماخام دوری ته حیران دي د لپاره څنګه یو مړ دوری پیدا کیو چې خپل ژوند تیر کی دغه خلک سم متاسفانه د روحي او جسمي فلکیا لري او دوی نشي کولای خپل د نور موارد کې دوی فکر وکړي دا خپل پیګې تعلیم موضوعات تاسو خپل په افغانستان کې ویني څو مشکلات لري تحصیلات او کیفیت او دا کمیا دا ټول موږ ته خلکو د روان باندې بدل تاثیر کړي دا نو اوس موږ متاسفانه هغه حالت کې نیو ډیر خلک دي نه د عامه عمر خلک چې وزدار نه وي تل نه پورته ما عمر دوی به شرکت د خپل اساسي حقوق نه محروم دي دوی نه پیږي اصلا دغه ازادي او د حقوق د حق ژوندۍ او حق ژوند او دغه خبرې کول او د تعلیم او تحصیل او دغه حقوق به شرکت د بشي بشي یعنی دغه واجه او دغه قدرت فضیله او دغه موارد دوی به متاسفانه دوی اصلا بلدیت نه لري او دغه زمينه ورته مسایل سي ویني د خلکو د شدغه دوی د موارد که دوی بلد سی او دوی ځان پوه کی او دوی خپل حق وو پیژنې چې خپل حق ونه پیژندې نو هغه څنګه کولی شي د خپل حق نه دفاع وکړي دا موږ مشکلات لرو په دې وطن کې ډیر مشکلات لرو الله تعالی حل کړي
څنګه به په دې وتوانی ګوتی ا دې اقل تر یو هدا پوری خلکو سره دام راستو کوچی دوی د خپل حق او د نورو د حق پاک معلومات پیدا کړي
دا چې فکر کوم دا مونږ په دری مرحله کې کوي چې دا کار وکړي، او دا پلان مرحله جدي استراتیژیک او مهم پلانونو ته ضرورت لري. یعنی په دې معنی چې اوږد مرحله، متوسط مرحله او لن مرحله پلانونو برنامه باید ولرو د خلکو ته. دا سم نه کیږي باید حکومت او نړیوالو سازمانونو سره ارتباط ونیسي، تفاهمنامې د امضا کړي او دونرونه راشي کومکونه وکړي، او په دې کې بودیجه ورور ولرو، او په دغه پروژه د دې تطبیق لپاره باید حقوقي او پاتشناسان ولرو، مسلکي خلک کولرو، دا او مهاله برنامه ده باید پدې کې ډیر هلې ځلې کارونه وشي، او بل اخر د فکر کوم په لاس کال وروسته، یعنی و کال لاس کال وروسته به دا کې دیش نتیجه ورکړي خلک ته. پدې پوسو مثلا د ما حق شي، د تاسو حق شي، د بل چا حق شي، یعنی و دې معنی څه دی؟ هیڅ حق نه ځای کېږي، د هیڅ حق ظلم لاندې نه راځي، نه محرومي د خپل حق نه، د هر چا کوي چې د بل حقوق لپاره غو کې مراد کی او وپیژني او ورته ورکړي، نو دا تعدی او ظلم استبداد منځ ته نو په دې معنی سره سره حق به پېژندل شي، نو عدالت راځي، هوساینه راځي، ژوند ښه کیږي، خپلوا راځي، د خلک پیشرفت او وروره توجه کیږي.
ډیر زیاته مننه منصور صاحب، تاسو ژوند دی سلامت اوسئ. قدر من اوردونکو، دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې د تفریح په حق باندې خبري وشولې. لمونږ سره په خبرونه کې میلما و د حقوقي چارو څیړونکو تاجودین منصور، تربیه پرځای کې چې است الله ممل او ملګری.